ما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم 8 صبح به وقت افغانستان شد. حالا هم اسمت ساروان در استودیو است. خوش آمدین ساروان صاحب.
ډیر مننه ستړی مشه نعیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت سره یو تاندې څنګه خو لومړی د دې سات خبرونه. د جوزجان ولایت په دوه ولسوالیو کې د داعش پر ضد عملیات پیلېږي. د پکتیا چارواکي وایي د مچلغو بند په وړاندې امنیتي خطر نه ویني. د ایران په څو ښارونو کې تر تېرې شپې پورې مظاهرو دوام وکړ. د خبرونو تفصیل. د جوزجان ولایت مقامات وایي ډېر ژر به په درزاب او قوشتېپه ولسوالیو کې د داعش ډلې پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شي. د والي ویاند محمد رضا غفوري آزادي راډیو ته ونه ویل چې دغه پوځي عملیات به کله پیل شي. دا به له دریو استقامتونو پراخ پوځي عملیات وي، ځکه قوشتېپه او د درزاب ولسوالۍ چې داعش ډله پکې حضور لري له دریو شمالي ولایتونو سره تړلي دي. دغه عملیات به ګټور وي او بېله شکه په دغو عملیاتو کې به هوایي ځواک پراخه ونډه ولري. د جوزجان د والي ویاند وایي د وروستیو ناامنیو له کبله له درزاب او قوشتېپې څخه شاوخوا 3000 کورنۍ بې ځایه شوي، چې اکثریت یې په شبرغان ښار کې ژوند کوي. په بلخ ولایت کې پرون ناوخته د پولیسو پر یوه موټر د مقناطیسي بم په چاودنه کې 12 کسان ټپیان شول. د بلخ د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر سمونوال عبدالرازق قادری آزادي راډیو ته وویل پیښه د مزار شریف په مربوطاتو کې یوه ټاکسي موټر ته نږدې شوې ده.
په پیښه کې زموږ دوه سرتیري ټپیان شوي چې وضعیت یې ښه دی. د ټکسي چلوونکی هم ټپي شوی. نه تنه نور ملکیان چې له سیمې تېرېدل هم برسرین ټپیان شوي دي.
د بلخ د حوزوي روغتون مسؤولانو ویلي چې د ځینو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دې پیښې مسؤولیت تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي د مچلغو بند جوړېدو په وړاندې هیڅ امنیتي خطر نشته. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت وویل په احمد آباد ولسوالۍ کې ځایي خلک هم د بند امن له ټینګښت سره همکار دي.
د بند جوړولو او لدغه پروژې نه د ساتنې لپاره د سیمې خلک له وړاندې څخه د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پاڅون په شکل کې له حکومت سره همکار دي. د مچلغو د بند په ساحه کې هم په کافي شمیر کې امنیتي ځواکونه له پخوا څخه ځای پر ځای دي.
د مچلغو بند جوړونې قرارداد تیره یک شنبه له یوه روسي شرکت سره لاسلیک شو چې څه کم 30 میلیون ډالر لګښت به ورباندې راشي. دغه بند به د 30000 هکتار مځکې د خړو بولو او 440 کیلو واټ برېښنا د تولید امکانات برابر کړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په مرکز جلال آباد کې د دریو صرافانو د ټپي کېدو د قضیې په څېړنه کې ځینې پرمختګونه شوي دي. د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې دوه وسلوال کسان یوې صرافۍ ته ننوتل او درې صرافانې په ډزو ټپیان کړل. د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي تېره شپه آزادي راډیو ته وویل نه غواړي د ځینو حساسیتونو له کبله د دې پیښې د څېړنې په اړه نور جزئیات څرګند کړي.
دین یې له سره بړې مختلفې برخې لري او لکه مننه ده چې اوس مهال شریک شي تر څو موږ نور هم هغه ادرسونه چې موږ معلوم دي هغه چې خپل هدف ته ورسیږو. د نګرهار والي په مشرۍ ټول امنیتي او کشتورګان کار کوي.
د ورستې پیښې په تړاو د پنځشنبې په ورځ په جلال آباد کې صرافانو مظاهره وکړه او له حکومت څخه د امن غوښتنه وکړه. د پیښې د جلال آباد نورو خلکو ته هم اندېښنې پیدا کړې دي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د ایران په څو ښارونو کې د اعتراضونو په وړاندې د امنیتي ځواکونو اقدامات د تاوتریخوالي سبب شوي دي. د آزادي اروپا یا آزادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا راپورونه وایي چې تر تېرې شپې پورې په تهران او څو نورو ښارونو کې اعتراضونو دوام درلود. په راپورونو کې ویل شوي چې په کرمانشاه، شهر کرد، بندر عباس، زنجان، خرم‌آباد او اهواز کې اعتراضونو در دوام کړی دی. په ایران کې د نننه ځینو رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په قول ویلي چې شاوخوا اتیا تنه اعتراض کوونکي تېره شپه نیول شوي دي. دا مظاهره لومړی په تهران کې د جنسونو د بیو د لوړوالي په اعتراض کې پیل شول. یو سړی چې ګومان کېږي منفجره مواد ورسره ول، تیر شپه د اوکراین د خارکیف په یو پوسی دفتر کې نه کسان یرغمل کړل. پولیسو وروسته وویل چې دغه سړی تر خبرو وروسته درې ښځې او دوه ماشومان خوشي کړي دي. د سیمې د پولیسو مشر اولیک بیخ رسنیو ته ویلي دغه ناپیژندوی کس غلی دی، تر اوسه یې کومه غوښتنه نه ده کړې او د یرغمل شویو کسانو د تیلیفونونو له لارې له پولیسو سره په تماس کې دی. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي اداره وایي یو سړی د سن پیټرسبورګ ښار په یوه لوی پلورنځي کې د چاودنې په شک نیولی دی. د چهارشنبې په ورځ په هغه چاودنې کې تر لسو ډېر سن ټپیان شوی وو. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي ادارې پرون په یوه اعلامیه کې دا خبر ورکړی چې د روسیې خبری آژانسونو دا اعلامیه خبره کړې ده. او د روسیې سترې محکمې د سیاسي مشر الکسی ناوالنی د استناف غوښتنلیک رد کړ. دغه غوښتنلیک د هغې پریکړې خلاف و چې د کاندید په توګه د روسیې د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ده د ګډون د مخنیوي په اړه شوی دی. محکمې پرون په خپل حکم کې د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسون پریکړه تایید کړه چې ویلي وو د اداري فساد ضد فعال الکسی ناوالنی کاندیداتوري پر شرایطو برابره نه ده. ستره محکمه وایي د انتخاباتو د مرکزي کمیسون پریکړه په بشپړ ډول له قانون سره سم ده. زموږ غله ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 صفه اوري. د افغانستان د سولې عالی شورا د انډونیزیا په مرسته د جګړې پر ضد د اسلامي عالمانو د کانفرنس ته جوړېدو هلې ځلې کوي.
هغه دواړه کانفرنسونه هم په کابل کې هم په جاکارتا کې دا دایریږي او دا څېړنه کېږي چې واقعا دا جګړه په افغانستان کې له څېر ناراضي.
د پکتیا د بندي پټان ولسوالۍ اوسیدونکي پر ډیورنډ کرښه د پاکستان له لوري د افغانستان پر غځېدو اندېښنه شي.
ولسته هیڅ معلومات نشته دا د کومې وجه نه آیا د توریزم د مخنیوي په خاطر شوی، د دوړو ملکونو د توافق په بنسټ دا کار شوی.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ماشومانو لزده کړو سره د مرستې لپاره 48 میلیون ډالر اعلان کړل. د مرستې د هدف په اړه د پوهنې سرپرست وزیر وایي
د محرومو سیمو ماشومان لپاره د زده کړو ته د لاسرسي په کول دي، د نجونو زده کړو ته خاص توجه او د زده کړې زمینه برابرول دي.
په کندوز کې د پوهنې ریاست ویل نامنی سره سره هڅه کوي چې د ښوونځیو دروازې پرانیستي وي. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ 219 پروګرامونه لرو. ساعت 8:00 او 8 دقیقې شوې. زموږ غله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله لري چې د انډونیزیا د مذهبي ټولنو په مرسته به د افغانستان د روانې جګړې په اړه فتواګانې صادر شي. په پام کې ده په نوې میلادي کال کې د دغه کانفرنس لپاره د انډونیزیا یو پلاوی کابل او د افغانستان یو پلاوی جاکارتا ته سفر وکړي. نن د 2018 میلادي کال وروستۍ ورځ ده. د افغانستان حکومت تمه شي چې 2018 میلادي کال به د جګړې په ډګر کې لاستر راوړنو ډک کال وي. صالح محمد صالح راپور لري.
د سولې عالی شورا رهبری وایي په کابل او جاکارتا کې د پلانسایو کانفرنسونو په مرسته به په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه فتواګانې صادرې سي. د دې شورا د مرستیال په حواله په دې اړه د سولې عالی شورا یو هیئت د لندی یا قوس میاشتې په لومړیو کې انډونیزیا ته سفر کړی وو او د انډونیزیا له دریو مذهبي سازمانونو سره ابتدایي بحثونه سوي دي. د سولې عالی شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون تېره شپه ازادي راډیو ته وویل له دغو کنفرانسونو زیاته تمه ځکه لري چې د انډونیزیا مذهبي سازمانونه له اسلامي هیوادونو سره شي اړیکې لري.
اسلامي سازمانونه چې په انډونیزیا کې وو هغې ښه اړیکې له عربستان سعودي او د ممالکو عرب سره لري او د مالیزیا سره لري. زه فکر کوم چې د یو سالستي طرف مملکت په توګه ښه رول لوبولی شي چې هغه دواړه کنفرانسونه هم په کابل کې هم په جاکارتا کې دا دایریږي او دا څېړنه کېږي چې واقعا دا جګړه په افغانستان کې له څېر نه راځي. د دغه پر جنګ په صد کې انشاءالله ښه فتواګانې چې د خلکو د ذهنیتونو روښانول په باره کې ښه رول لوبولی شي.
په کابل او جاکارتا کې د دغو کانفرنسونو لپاره لا هم دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې، خو په پم کې د پدې باب تخنیکی کارونه ډیر ژر پیل سي. د سولي علي شوراوي په دغو کانفرنسونو کې به پر دې هم موافقه وسی چې د ټولو اسلامي هیوادونو مفتیان او دینی عالمان په سعودي عربستان کې په یو نړیوال غونډه کې سره جرګه سي، او هلته هم د افغانستان د جګړې په اړه یو مشترکه ګډه فتوا ورکړي. د افغانستان د سولې پر مسله د 2013 میلادي کال د کابل پروسې په نوم په دویم کانفرنس کې بحث کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر میاشتې په اول نیټه په آذربایجان کې د آسیا زړه هیوادونو یا د استنبول پروسې اووم کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل د کابل پروسې دویم کانفرنس به د جنوري پر 15مه وسي. د سولې په اړه د کابل پروسې اوله غونډه د غبرګول یا جوزا پر 18مه نیټه په کابل کې وسوه چې د لسګونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. که څه هم د حزب اسلامي له ډلې سره افغان حکومت د سولې موافقه لاسلیک کړې، خو وسلوال طالبان لا هم د سولې له پروسې سره نه دي ملګري سوي. په افغانستان کې د داعش ډلې تحرکاتو هم د خلکو اندېښنې پارولې دي. د سولې د هڅو تر څنګ افغان حکومت په پوځي برخه کې هم د 2013 میلادي کال لپاره د پلانونو خبر ورکړی. د دفاع وزارت مرستیال ویان بریج جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل هغه پوځي عملیات به چې د رواني میاشتې په سر کې پیل سوي د 2013 میلادي کال د امن زمینه برابره کړي.
زمون جرمني عملیات جدي پاور تاریخ کې شروع شوی دا اوس عمل لري. دا عملیات همداسې اوس روانه ده تر بهار پورې. کولای شي چې د دشمن هغه پناه ځایونه سي په داخل د وطن کې سیسته او ځینې موجودګان دوی لري او د خلکو په مقابل کې ځینې مشکلات رامنځته کېدل باندې دي او انشاءالله آینده کال به ښه وي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې 2018 میلادي کال چې نن یې وروستۍ ورځ ده له ستونزو او تاوتریخوالي ډک ګڼل سوی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون وویل په دې کال په افغانستان کې 15,000 کسان وژل سوي او په دې موده کې دوی له بشري حقونو د سرغړونو شاوخوا 8,000 قضیې ثبت کړې دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پکتیا اوسیدونکي وایي پر ډیورن کرښه د پاکستان له لوري د اصغن سیم د نسپیدو کار روان دی. دوی د خراسوي د قبیلو مشران دې ته انتظار دی چې آیا پاکستان دا کار د افغانستان د حکومت په خوشه کوي او که په خپل سر. د ازادي راډیو خبریال داود تپان سیمه ته تللی وو او دا راپور یې راستولی دی.
دا پکتیا ډنډي پټان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د پاکستان حکومت له لوري د ډیورن په پل اغزن تار غځول کیږي او دوی د مخنیوي لپاره په پرله پسې ډول قومي ناستې او جرګې کړې. په پل د پرتو منګلو قبیلې قومي مشر ښایسته جان هدي د غځېدونکي اغزن تار په اړه وویل
موږ کور په یو کیلومترۍ کې د اغزن سیم قرار لري. پټان ولسوالۍ کې د مقبلو درې نه نیولې تر قیمتۍ سره پورې تقریبا په ټول په دې برخه کې اغزن سیم په ډیر قوت سره نسب شوی دی.
د زیات کړه چې په پوله د پرتو ورسیر مقابلو مشرانو په پرله پسې ډول د اغزن سیم د غزولو د مخنیوي لپاره ناستې کړې دي، خو د مخنیوي اقدام یې د حکومت له لوري د دلایل روښانه کېدو ته پرېښی. یو ځل بیا اهدي
ولسته هیڅ د دې برخلیک په ارتباط معلومات نشته چې دی دا د کومې وجې نه آیا د توریزم د مخنیوي په خاطر شوی، د دواړو ملکونو د توافق په بنسټ دا کار شوی که د زور په بنسټ دا کار شوی.
د پکتیا ولایتي شورا غړي د اغزن تار غزولو د مخنیوي لپاره د قومونو او قبیلو د اتفاق او ناستو خبره کوي. وایي تل یې پولیس ساتلی او که حکومت اجازه ورکړي دوی به له خپلو پولو دفاع ته ور ووځي. د ولایتي شورا غړی سردار خان ملنګ زوی
مونگا قومونا ټولو اتفاق اتحاد کړی ده کلاس ورته روي دلته خپل دغه چارواکي اجازه نه ورکوي. مخکې مونږ قرباني ورکړې ده دغه سرحدونه موساتلي قوم موساتلي دي اوس به مونږ قرباني ورکوو. فقط مونږ په ولسمشر صاحب نه او رئیس جرانه دغه کوو که کوم معاملې نه وکړي نو که چیرته دولت کې دغه توان نه وي په ولسو دغه وکړي.
یوازې دای نه دی چې د اغزن تار غځېدلو د مخنیوي لپاره د قبیلو او قومي مشرانو د ناستو او اتفاق خبره کوي. د ولایتي شورا بل غړی ممتاز کرخیل هم وایي ولس پرته د حکومت له پریکړې حرکت نشي کولای.
ولسونه که په خودسرانه حرکت کوي بیا په دې معنی چې ولس نظام نه مني. د پښتیا ولسونو نظام منل دي او منی او نظام ته سترګې دي. کله کله د نظام طرفه ورته ویلی شي چې تاسو جګ شئ، مثلا د دې اغزن تار په زید حرکت وکړي، ولسونه نن آماده دي او سبا آماده دي.
په پکتیا کې د سویل ختیځ سرحدي لیوا قومندان برید جنرال راز محمد مندوزی په پوله د تیریدونکو اغزن تار خبر را دی وای پاکستانی ځواکونو اغزن سیم لخپل پوسټو تاو کړی دی، نه لکرخي
اغزن سیم د دې د خپل پوسټ نه تاو کړی دی. نو خپل پوسټ نه خارته د امنیت کې ځای قدم اغزن سیم نور هم ضرورت نه دی خپل خپل پوسټ نه تاو. دا خپل پوسټ نه اغزن سیم تاو کړی نه د سرحد نه وو مونږ را دی وو مونږ د دې اغزن سیم په اجازه نه دی د رئیس ته مور امر ورنه خنده کې دی چې تاسو ورته نه دی
دا ډنډ پټانو لسوالۍ له پوسټو او د موټرو له تمځایونو څخه د اغزن سیم تارونه په ډیر منظم او اوډلي شکل د ډیورنټ پولې د پړچینار سیمې او د پاکستان له لوري د ولاړې دروازې سره ښکاري چې تیر شوی او په پوله لام د غځېدونکو اغزن سیمونو کار روان دی.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ساعت 8:14 دقیقې شوې. د افغانستان د پوهنې وزارت د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو له وحشي صندوق یونیسف سره د 48 میلیون ډالرو یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دغه وزارت سرپرست محمد ابراهیم شنواری پرون شنبه د دغه تفاهم لیک د لاسلیک کولو په محل ول د پیسې به په 2013 او 2019 کلونو کې د پوهنې په پراختیا او ځینو نورو اړوندو برخو ولګول شي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وای د ماشومان لپاره د ملګرو ملتو د وجهي صندوق یونیسف دغه 48 میلیون ډالر مرسته به د ظرفیتونو د لوړولو، د تعلیمي نصاب د پراختیا، د پوهنې د نظام د اصلاح او کیفیت لرونکو زده کړو ته د ماشومان په تیر د نجونو د لاسرسي په برخه کې ولګول شي. دا خبره د دغه وزارت سرپرست محمد ابراهیم شینواری د شنبه په ورځ له یونیسف سره د 48 میلیون ډالر مرسته د تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال وکړه. د دې په خبره د غمرسته په 2019 میلادي کال کې د پوهنې په بیلابیلو برخو ولګول شي.
د مهمې برخې چې دي د محروم سیمو ماشومان لپاره د زده کړو ته د لاسرسي ښه کول دي، د ماشوم لپاره د دوی د خوښې وړ چاپیریال برابرول دي، د نجونو زده کړو ته خاص توجه او دوی ته د زده کړې زمینې برابرول دي، په بیړنیو یا عاجلو حالاتو کې د زده کړو زمینې برابرول او د پوهنې د تعلیمي نصاب د اصلاح په برخه کې د دوی مرسته ده.
خاغلی شینواری وویل د پوهنې د نظام د اصلاح لپاره هم پروګرامونه په پام کې لري. دا په داسې حال کې د چوس 3.5 میلیونه ماشومان چې ډېری نجونې دي ښوونځیو ته له تګه محروم دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې څه باندې زر ښوونځي د ناامنیو له امله تړلي دي. په خاطر دې ولسمشر غنی ویلی وو هغه څه چې دغه بنسټونه روزي د خلکو اړتیا نه ده او هغه څه چې د خلکو اړتیا ده دغه بنسټونه نشي روزلی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د وجهي صندوق استازي عادله خدر چې د دغه تفاهم لیک په ناسته کې حاضر و وی ویل دوی ژمن دي چې د افغانستان د پوهنې له نظام سره مرستې وکړي.
Working jointly with the government on a policy for girls.
La afghan dawlat sara zaman kar mushtarak dai zaman policy don juno aw khazina khun ko rozal di da da afghanistan da mashman la para da bawar warda za ta stawem zaman kari plan da afghanistan da khoni aw rozani la mili policy sara sam dai che da afghan hukumat la khwa pal shawai.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي نادر بلوس ازادي راډیو ته وویل په 13-14 کلونو کې د پوهنې له نظام سره نړیوالو مؤسسو په میلیونونو ډالرو مرسته وکړه او مصرف شوه، خو اوس هم د پوهنې په برخه کې ستونزې په ځای پاتې دي. خاغلی بلوچ وایي تر کومه چې د دغه مرستو د لګولو چارې په ښه توګه ونه څارل شي په دغه هیواد کې به د پوهنې د وضعیت ښه کېدل ستونزمن وي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
له بل خو د کندوز د پوهنې ریاست وی سره لدی چې د دې ولایت په ډیرو برخو کې وسلوال مخالفان پر شونځیو واکمنی لري، بیا هم دوی هڅه کوي چې په دې ولایت کې د ټولو شونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ خلاصې وساتي څو د دې ولایت ماشومان له زده کړو لري پاتې نشي. په دې اړه له کندوز د اجمل آریان راپور واوري.
د کندز د پوهنې ریاست سرپرست محمد رستم احمدی وای چې د دې ولایت په کچه څه باندې 1502 بابا ښوونځي موجود دي، خو له دې شمېر څخه د 1502 بابا ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ خلاصې دي، خو یوازې 15 بابا ښوونځي غیر فعاله دي او دروازې د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. ښاغلی احمدی زیاته کړه چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په نوموړي ولایت کې د پوهنې وضعیت ډېر ښه و.
مردم ولایت کندز د دې شرایط ناګواره کې قرار دارن. با هم
د کندز خلک کومه مینه چې له پوهنې او روزنې سره لري، نو دی ولړ امنیتي ستونزه او ننګونه سره بیا هم وتوانېدل د دې ولایت ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي او د همدې هڅو له کبله د تیرو کلونو په پرتله سږ کال تعلیمي کال په دې ولایت کې په ښه توګه پای ته ورسېده. په ورته وخت کې د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د عین المجر د لیسې یو تن ښوونکي چې د نوم له ښودلو څخه یې ډډه وکړه، ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ خلاصې دي، خو د ښوونې او روزنې بهیر له یو لړ ننګونو او ستونزو سره مخ دی.
په هغه مناطقو کې چې وسلوال مخالفین برلاسي دي، په هغه مناطقو کې د مکاتبو نظارت نه خپل هغه مخالفین اکثره وخت نظارت لري، حتی حاضری د معلمینو هم هغه نظارت کوي، هغه ګوري کچیرته څوک سپارچه وکړي مرکزي مکاتبو ته، نو اجازه دې نه ورکوي مخالفین چې هغه سپارچه وکړي، له ډېر غټ ستونزو سره مخ دي.
بل خو یو شمیر زده کوونکي هم وای چې د تیر کال په پرتله سږ کال دوی تعلیمي کال د امن په فضا کې پای ته رسولی، خو پر وسلوالو مخالفانو غږ کوي چې نور له جګړې څخه خلاص واخلي او د امنیت په راوستو کې له حکومت سره مرسته وکړي څو د هیواد ټول ماشومان د امن په فضا کې خپل زده کړې وکړي. دوه تنو زده کوونکو شریف الله او سید عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کیمیا مضمون کې لکه سوډیم دی او دا شان دی، او هغه مونږ نه لرو په لابراتوار کې فلټر دی، کاغذ شان لرو چې مونږ اوبه یا دا نور غیر متجانس او متجانس مواد تجزیه کو، او په بیولوژي کې خو بیخي هیڅ دغه نه لرو، د عملی کار لپاره هیڅ وسایل نه لرو.
په هنن خوا د مونږ معلمان هم خول مونږ ته درس را کوو، غیر کوشش کو خپل ځان یو چیرته ورسو د افغانستان ته کومک وکړو.
خو له دې وړاندې د کندز د پوهنې ریاست چارواکو ویلي وو چې وسلوال مخالفان د خپل ترواک لاندې سیمو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکوي، چې په همدې دلیل په روان کال کې د دغه ولایت په کچه کابو 4000 د لوړو ټولګو زده کوونکو نجونې د ښوونې او روزنې له بهیر څخه بې برخه پاتې دي. د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې څه باندې 3,40,000 زده کوونکو د هلکانو او نجونو په ګډون په 1502 بابا ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي، او هم د ازادي رادیو مطالب ولستل شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زموږ ته ویپانه پته ده. اوس په هم فرشته جلال سي درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیپلوماټ خبرونه په ورستي غنه کې تر دې سر لیک لاندې چې انتخابات کول سي چې په افغانستان کې وضعیت لا خراب کړي، یو مقاله خبره کړې ده. دا مقاله لیکوال عبد الله الهام لیکلی چې ک اصلاحات رانه سي امکانات ست چې راتلونکي انتخابات په افغانستان کې بې ثباتي لا زیات کړي. په مقاله کې ویل شوی چې افغانستان له ډیرو کلونو جګړې وروسته لمړني دیموکراتیک انتخابات په 2004 او 2015 میلادي کلونو کې تجربه کړل او نړیوالې ټولنې پر اخر کله وکړ. خو د افغانستان ټاکنې سیستم د زیات شفافیت لپاره پراختیا ته اړتیا لري. په مقاله کې وړاندې لیکل شوی چې د افغانستان په ټاکنې سیستم کې ستونزو د اوږدې مودې بې ثباتۍ ته لاره جوړه کړې او د دولت مشروعیت یې کمزوري کړی دی. په انتخاباتي سیستم کې د ستونزو لامل اندېښنې د دې لپاره زیاتې شوی چې پارلمان تکنی باید په 2013 میلادي کال کې وسیم او دوته زیات وخت نه دی پاته. ډیپلوماټ خبرونه په دې مقاله کې د افغانستان د تحقیق او ارزیابي مرکز د یوې څېړنې پایلو ته اشاره کړې چې پکې ویل شوی چې د افغانستان په ټاکنی سیستم کې مثبت رقابتي فضا نشته، نو په داسې حالت کې د ټاکنو کېدل بې ثباتي زیاتولای شي. نیویورک ټایمز ورسپارنې د هغو کوچنیانو پر وضعیت تبصره کړې چې بې ګناه په زندانونو کې پراته دي، هغه کوچنیان چې له خپلو مجرمو میندو سره زنداني دي. پا په هغوی کې زیات داسې ماشومان دي چې په زندانونو کې زیږیدلي دي. نیویارک ټایمز د دالیا په نوم د یوې 15 کلنې نجلۍ ژوند ته کتنه کړې چې په وروستیو کې د پلچرخي له زندانه د کابل یوه روزنتون ته لېږدول شوې ده. د نیویارک ټایمز په حواله دا او 1900 کوچنیان د کابل په یوه روزنتون کې اوسېږي چې ښځې د افغان ښځو لپاره په نوم خیریه ټولنې د بې سرپرسته کوچنیانو د ساتنې لپاره جوړ کړی او امریکایي تمویلوي. په کابل کې د دې مرکز مسؤول نیویارک ټایمز ته ویلي چې په زندانونو کې بندیانې ښځې غواړي چې ماشومان یې ژر تر ژره له محبسه وایستل سي، په ځانګړي ډول د هغوی ماشومې لورګانې چې په زندانونو کې مسؤولې نه دي. نیویارک ټایمز لیکلي امریکا غواړي چې د افغانستان حکومت د داسې روزنتونونو مسؤلیت واخلي، خو یو شمېر افغانو چارواکو ورځپاڼې ته ویلي چې افغان حکومت د دې کار ظرفیت نه لري. ښځې د افغانو ښځو لپاره ټولنې نیویارک ټایمز ته ویلي چې د هغوی د دفترونو بندېدل به بې سرپرسته ماشومانو ته زیات زیان ورسوي، ځکه هغوی به په اسانۍ د تروریستانو او جنایتکارانو لاسته ولویږي. د نیویارک ټایمز په لیکنه په افغانستان کې زیاتې ښځې په داسې اخلاقي جرمونو بندیانې دي چې په نورو نړۍ کې حتی جرم نه ګڼل کېږي، مثلا له کوره تښتېدل یا د کورنیو له اجازې پرته واده کول.
او سم د ایران د مظاهرو پاره په ایران کې پروند حکومت ضد اعتراضونو په دریم ورځ د مظاهرچانو پولیسو ترمنس شخړې شوې دي. په ټولنیزو رسنیو کې د خبرې شوې ویډیو په حواله چې لای ازادي رادیو کراولای نه تاییدوي، په دروټ شارګي کې پولیسو لشتلجه پر دوه کسانو ډزې کړې دي. دا تاریخوالی په داسې حال کې وشو چې پروند حکومت لخوا هم ځینې تنظیم شوي لاریونونه وشول. د دې موضوع تفصیل سالم محمد سالی اوروي.
په ایران کې د حکومت پر ضد له اعتراضونو وروسته د ایران څو ښارونه د شنبه په ورځ د حکومت په پلوي د لاریونونو شاهد و. د دغو لاریونونو اصلي هدف په ایران کې د 2009 میلادي کال د ناکراریو د پای ته رسیدو یا تازه کول و. هغه ناکراری د جمهوری ریاست تر جنجالي انتخاباتو وروسته پیل شوې وې. د ایران دولتي تلویزیون په دویم لوی ښار مشهد او پلازمینه تهران کې د لاریونوالو تصویرونه خپاره کړل چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په ملاتړ شعار پاڼې لېږدولې او شعارونه یې ورکول. دا په اصل کې ده چې د پنجشنبې په ورځ په سلګونو کسان د ایران په څو شعارونو کې لارو کوڅو ته ووتل او د بیو د لوړېدو له کبله یې مظاهرې وکړې. دوی د حکومت پر ضد شعارونه هم ورکول. په ټولنیزو رسنیو کې د خبرو سویو تصاویرو او ویډیوګانو له مخې د شنبې په ورځ محصلانو هم مظاهره وکړه او د تهران پوهنتون په وړاندې د حکومت پر ضد شعارونه هم ورکول. دوی پر پولیسو د ډبرو گزارونه هم وکړل. د ایران په څو ښارونو له دې جملې پلازمینه تهران کې د ډله ییزو اعتراضونو له ادامې سره جوخت د ایران د کورنیو چارو وزیر له خلکو غوښتنه وکړه چې په غیر قانوني راټولېدنو کې ګډون ونه کړي. عبدالرضا رحماني فضلي ویلي که خلک په کومه سیمه کې دروغونډېدو پلان لري اول دې له دغه وزارت سره موضوع شریکه کړي او اجازه دې واخلي. خو ویل کېږي د ایران د کورنیو چارو وزارت په تیرو کلونو کې په ډیرو لږو مواردو کې لاریونونو او د خلکو دراغونډېدو مسئلې ته اجازه ورکړې ده. تازه راپورونه وایي چې پولیسو د مظاهرچانو په وړاندې وشکي بهونکي ګاز هم کارولې دي. په ایران کې د حکومت ضد اعتراضونو په تړاو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د ایران له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د خلکو حقونو له دې جملې د بیان د ازادي حق ته درناوی وکړي. ټرمپ په ټویټر کې لیکلي چې د ایراني اتباعو د سوله ییز مظاهرو ډیر راپورونه خپره سوي چې د رژیم له اداري فساد او له ایران بهر د ټروریزم د مالی ملاتړ لپاره د ملي پانګې له ځای کېدو پوزې ته راغلي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ټرمپ دغه څرګندونې وغندلې. دا په اصل کې ده چې د ایران د احصایې ادارې د ارقامو پر اساس پر روان مالي کال کې د بیکاری اندازه 12.4% ته رسېدلې چې د تیر کال په نسبت څه باندې 1.4% زیاتوالی شي. د دې ادارې په حواله په ایران کې چې 80 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي 3 میلیونه او 2 لکه کسان بیکاره دي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
اپل کمپنی په دې بخښنه وغوښته چې د خپلو پخوانیو آیفونونو سرعت یې کم کړی دی. د هافینګټن پوسټ ورسپانې د راپور لمخې اپل بیل دی چې اعلان وکړي د خپل پخوانیو آیفون موبایل ټلیفونونو کار سوک کړی وو. ډیرو کسانو چې د آیفون پخوانی ماډلونه یې کارول شکایت درلود چې موبایلونه یې د پخوا په شان چټک کار نه کوي، تر دې چې اپل کمپنۍ وویل د نویو ماډلونو په تیره بیا آیفون 8 او 10 له راایستلو وروسته د پخوانیو ماډلونو سرعت ورو کړی دی. اپل کمپنۍ د لنډ وخت لپاره د متبادلو بیټریو بیا ټیټه کړه. د جنوري له وروستیو د 2018 تر دسمبر پورې به د آیفون 8 او تر دې هم د مخکنیو ماډلونو لپاره متبادل بیټری په 940 ډالر بازار ته راووسی. اپل کمپنۍ په یو خبر پانه کې ویلي چې دوی په دې خبر دي چې د آیفون ځینې کاروونکي د خپل موبایلونو له کار راضي نه دي، خو په دې خاطر بخښنه غواړي او دا هم اعلانوي چې قصدن د خپل محصولاتو د عمر د کمولو هڅه نه کوي. ساعت 8:30 شپې وسم د دې خبرونه څو لنډ خبرونه. د جوزجان ولایت مقامات وی ډیر ژر به په درزاب او قوشتی په ولسوالیو کې د داعش ډلې پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شي. په بلخ ولایت کې پرون ناوخته د پولیسو پر یو موټر د مقدنسی بم په چاودنه کې 12 کسان ټپیان شول. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي د مچلغو بند د جوړېدو په وړاندې هیڅ امنیتي خطر نه ویني. د ایران په څو شهرونو کې د اعتراضونو په وړاندې د امنیتي ځواکونو اقدامات د تاوتریخوالي سبب شوی دي او یو سړی چې ګمان کیږي منفجر مواد ورسرول تیر شپه د اوکراین د مارکیف په پوسټي دفتر کې 15 کسان یې رغمل کړل. زموږ اخلاق آزادی رادیو اوري مخې تر دې چې ونیس پروګرامونه حقیقت سره یو تاندې څنګه درته وړاندې کړو، د هلمند بوست د تصدی په ارتباط یو راپور لرو. کسم د دې فابریکې کارونه د 1993 کال راهیسې ورستر بلې ټکنی کېدل، خو په تیرو دریو میاشتو کې هیڅ نه ده چلانه سوی. د بوست صدې مسؤلان وایي بودیجه نه لري او د هلمند والی وایي د فابریکې د کارونو د بیرته پیل لپاره د مالیې له وزیر ژمنه ترلاسه کړې، خو تر اوسه وعده هغه پیسې چې ورسره وعده شوی و نه دی ورکړل شوی. په دې اړه له هلمند د الیاس تای راپور واوري.
په یو پراخه اوسپنیزه خونه کې د غړو بوی دی او پر ټولو لوی او وړو ماشینونو باندې تور پوښونه هوار دي. په خوا به په سلګونو لین تراکتورونه چې د پنبې بارول دلته انتظار و چې کچیری ورته وخت ورسیږي او د ولسوالیو راوړل سوي پنبه خالي کړي، خو اوس د فابریکې پر شاوخوا او ماحول کرار کرارې ده.
پنبه بیا چې خانه ډاکه سو دا دلته دغه پیر واغان
سپیډری حاجی وزیر چې نږدې 1.5 کال په دې فابریکې کې کار کړی دی، د فابریکې د ماشینری په اړه معلومات ورکوي. دا زدی رادیو ته وویل که څه هم ټول ماشینونه وسایل فعال دي، خو د 1903 یو مریض کال رئیس یې د نه پیسو په خاطر د کروندګرو څخه خام مواد یا پنبه نه اخیستې. دلته یو بل مامور پلکناز هم وایي دا همدی عمل د سلګونو کسانو دندې ځنډې دلی دی او پر کور ناست
دي. دغه مدر بس مطلق پکار پیدو نو بوزره واس پلان چې په ونه پر موجه
بلې و ماشينري پهاله ده، سل پسل کې پهاله ده چې وس مش خام مواد مشته موجود وي دستي مش چلانو. د درنی وی رئیس مش خریداري پابلیک نه ده کړي خام مواد نه لور.
د بوست صدې مشر حاجی شیرین خان وای درې میشت کېږي چې یو ماشيني هم نه دي چلانه کړي. دا زادی رادیو ټول 300 میلیون افغانۍ ورسره وعدسی وي، خو لا هم نه رسیدلی. دی وای کپ روان مریض کال کې بودیجه ورکول سوی وای، سلګونه کسان به پر دند سوی وای، د پردوی وارداتو مخه بډب سوی وای او ملي تولیداتو به وعده کړی وای.
سمبولې په میاش کې زه کابل کې د محترم علي صاحب سره وزیر سمالي وزیر ته ورغلو، هغه احکام ورته ورکړي چې 300 میلیون افغانۍ دي او تاسو دې بوسته انتقال ست په مدار نیو د پاره او مربوطه ریاست ټول یې وظیفه ورکړه چې تصدی تخنیکي او اقتصادي نګاسخه بررسی کړي. خو بیا هغوی تخمینا په ټول د 15 ورځې کې دوی هغه مطالعه وکړه چې مربوطه ریاست یا ریاست تصدیحی وزارت مالیه او دا نظر یې ورته ورکړي چې تصدیح اوس باید فعاله شي، چې دا څو نګاد څخه یو خدای چې خلکو ته کار پیدا کېږي، ملي تولیدات زیاتېږي، د وارداتو لکه غوړو، صابونو، پنجرې دي جلوګیري کېږي او بدیل د تریاکو دی.
حاجی شیرین وویل که د فوډ زون د یوه کال پیسې چې پر اسلسو تخمونو او کې میوه سرو مصرفېدلې دوی ته ورکول شوي وای، فابریکه به په دغه حال کې نه وای. حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته سر پر سر هر کال د 10 نه تر 20 میلیونه امریکایي ډالرو پرې په دې خاطر د فوډ زون پر پروګرام ولګولې چې کوه کولی سي کروندګر ته د کوکنار په مقابل کې یو بدیل پیدا کړي. یو شمیر مدني فعالین او د بوست سریاغ مامورین چې پر کور ناستي په احتجاجي ډول راټول شوي دي، د ولایت د ادارې په شمول مرکزي حکومت او د مالیه وزارت په دې مسله کې په سستۍ تورنوي. عبدالحق ځواکمن، نظر محمد رودی او عبدالغفار اسحاق زی د حکومت په خاص ډول د مالیه وزارت د ډیر ژر پاملرنې غوښتنه وکړه.
تاسومره بي کفایت ده ولی په دې کې بعد د هلمند والیم جدي اقدام کړی وای، تر اوسه د هلمند والیم په دې کار کې فاتره راغلي دي. دا پیسې بعد چې هر کم ایده باید دا پیسې را انتقال کړي وای هلمند ته. دلته زموږ د فصل هاو په زر هاو کسان پر کار کېدل،
وخت چې خلکو ته د کار کولو زمینه برابر سي، امنیت هم برابرې او په ټولنه کې د جرمونو کچه هم ټیټیږي.
هر پلا دوی دغه وعده ورسره کوي، دا ژمنه کوي. زه په دې علت باندې نه پوهېږم چې دا څه علت دی چې دغه بودیجه زموږ د افغانستان یا د ټول هیواد په دې دومره غټه پراخه بودیجه کې چې د خارجي ډونرانو د خوا څخه، د خارجي موسسات د خوا څخه، د نړیوال بانک د خوا څخه بیا هم دغه بودیجه نه ورکول کیږي.
د بوست صدیق په دغه فابریکه کې کلونه وړاندې شاوخوا 400 کسانو کار کوي. په زرګونو کروندګر ورته پخته راوړل او په یوس کې غوړي، پخته او کنجاره وړل. د هلمند والی چې د یادو 300 میلیونه افغانۍ په مسله کې د مالیه د وزیر سره په تماس کې دی وایي نه پوهېږي چې ول دغه پیسې پروان مریض کال کې تر فابریکه ونه رسېدلې. حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل ورسره ژمنه سوې ده چې د راتلونکي 1290 لمریز کال د بودیجې تر تصویب وروسته به د بوست صدۍ سره واده سوي پیسې ورسېږي.
هغه ژمنه چې وروستۍ وزیر صاحب موږ سره کړې هغه دا ده چې دوی به یو څه پیسې موږ ته راکوي تر څو د پنبې د اخیستلو لړۍ پیل شي، او باقي پیسې د 300 میلیونو به بیا په اوله روبه د نوي کال کې راکوي تر څو وکولای شو د قانون او تاغه پیسې موږ ورکو. خو په دې کې شک نشته، تر اوسه پورې وزارت مالیه سره موږ د هغه بحث په حالت کې، ځکه هغه غواړي چې ځان مطمئن کړي چې دا 300 میلیونه افغانۍ د بوست صدۍ ته ورکوي، چې دا پیسې بیرته باید لاسته راشي او دا په څومره وخت کې لاسته راځي په هغه باندې کار کیږي.
د بوست صدۍ په نوم د پختی دغه فابریکه 350 کال وړاندې د برتانوي او امریکایي متخصصینو لخوا جوړه شوې ده. دا فابریکا د کورنۍ جګړو پر مهال څو ځله زیانمنه شوې هم ده، خو مسولینې وایي کچیر بودیجه ورکول سي په څلور ساعته فعالیت کې په ټنونو ټنونو پخته پروسس کولای سي، چې له عمله لس ټنه غوړي او 25 ټنه کنجاره تولیدېږي. موږ دلته استای د ازادي راډیو هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
کې خپل، د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
حقیقت صدای
په ورستیو کې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د استعفا په تړاو د ملي وحدت حکومت او د جمعیت ګوند ترمن اندرویو زور اخیسته. خاغلی نور چې له 2004 میلادي کال نه تر 2014 میلادي کال پورې د بلخ د والی په توګه دنده پر مخ وړله، د ملي والی حکومت د رامنځته کېدو سره سم د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د افغانستان د ټولو ولایتونو والیان سرپرستانو ټاکل، چې خاغلی نور هم د سرپرست والیانو په لیست کې شامل وو. څکم یو کال وړاندې کله چې ولسمشر بلخ ته ولاړ، خاغلی نور یې له سرپرستۍ لري او یو وار بیا د بلخ د والی په توګه معرفي کړ. تیره اونۍ ارګ د عطا محمد نور د استعفا د منل کېدو خبر ورکړ او پر ځای یې انجینر محمد داوود د بلخ د نوي والی په توګه اعلان کړ. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور وای د استعفای څو میاشتې مخکې د زینو شرطونو په بدل کې ولسمشر ته ورکړی و چې ولسمشر شرطونه نه دی منلي نو دی هم خپل استعفا نه مني خو ارګ پر خپل پریکړه ټینګار کوي او ویلي چې ډیر ژر به د بلخ نوی والی خپل دنده پیل کړي د حقیقت صدی خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړي کړي او په دې تړاو مو د جمعیت ګوند مرستیال ویان ذبیح الله فطرت سره مرکه کړي له ښاغلي فطرت نه مو د همدې موضوع د ورستیو پرمختګونو په تړاو پوښتلي
دا جنجالونه هغه وخت ترسره شو چې د افغانستان حکومت د عطا محمد نور استعفا اعلان وکړ او ورپسې جمعیت اسلامي د رهبری شورا یو غونډه وکړ او هغوی خپل اعلامیې پراخه کړ او په اعلامیې کې راغلی و چې جمعیت اسلامي دا نه مني حکومت باید باندې تر اوسه پورې د افغانستان حکومت کوم رسمي هغه نه کړی تدې پوری چې موږ اسلامي انتظار وکړو چې د افغانستان حکومت په دې کې خپل رسمي نظر وړاندې کړي ورپسې د نړۍ خپل موازنه وړاندې
فطرت صاحب د افغان ملي وحدت حکومت چې ډاکټر عبدالله کوم وینا درلودلغه هم د خبرو کړل چې دغه استعفا دوی سره په مشوره باندې شوې ده او د جمعیت د غړو سره په مشوره باندې شوې ده آیا په دې کې لومړی د دوی سره په همغږي باندې دغه استعفا ورکړل شوې ده
دا خبره خو سم نه ده کدا مشورې سره شوې ولې جمعیت د اعلامیې خبره کړ ته جمعیت د اعلامیې خپل هغه کوي چې مشورې جمعیت ته نه شوې دا مشورې ډاکټر شیر عبدالله او ډاکټر شیر شفالی سره شوې ده او دې نقش په دې کې ډاکټر شیر عبدالله درلود هغه جمعیت سره کوم مشورې نه دی کړی ده او جمعیت هغه سره مشورې کړې او ورته ویلي وو چې څومره وخت ورکړي چې دا موضوع مذاکرات له لارې حل شي او ډاکټر شیر عبدالله دا ومنلې او ویلي چې دا کار خلاص ته او
د خلکو او د اکثره د سیاسيونو یو انتقاد هم دغه دی چې په حکومت کې حکومتي چارواکي چې اوسي چې کله وظیفې نه استعفا ورکړي د وظیفې څخه لری کیږي په دغه صورت کې خو په قانون کې ډیل نشته دی
دا حکومت د قانون پر باندې نه دی جوړ شوی دا حکومت د توافق ولري جوړ شوی دی چې هغه د سیاسي توافق ته حکومت واجه چې ملي دی سیاسي توافق ولري جوړ شوی دی جمعیت اسلامی یو غغت برخه لري دغه لپاره د حکومت نفسه کولای شي د جمعیت بل مشورې سره دا کارونه وکړي دا یو سیاسي مسأله ده نه یو قانوني مسأله که حکومت قانوني وي دا کار به کوم استونزه نه درلود اوس چې حکومت قانوني نه دی او حکومت د توافق لري جوړ شوی دی دغه لپاره دا کار بیا له توافق سره به وشي
خودلته پښتنه هم دغه د ملي وحدت حکومت تفاهم د خغلی غنی او خغلی عبد الله ترمنځ شوې ده ولته عبد الله خپل هم د خبره کړی چې د دوی دوه ترمن دغه موافقه شوې ده
دا ته دوه خبره ده یو خبره ده چې عبد الله د جمعیت اسلامي کاندید وو په انتخاباتو کې عبد الله د جمعیت لخوا او د جمعیت د متحدینو لخوا اجرایی ریاست ته لیدل یو خبره ده بل خبره ده چې ډاکټر عبد الله چې ونه کولای شي انتخابات هغه 50% سهم ترلاسه کړي یا جمعیت تصمیم واخیست چې حکومت سره مذاکره وکړي جمعیت د اسلامي جمعیت رهبری شورا دا تصمیم واخیست چې عطا محمد نور د جمعیت لخوا ورشه او رژیمو سره د مذاکره به شروع وکړي دا مذاکره چې وو د مذاکرې یو برخه ده د بلخ والی استعفا او چې هغه کې تغلی و چې کدا استعفا به ورکړي دا امتیازونه جمعیت ته ورکړي شي دا امتیازونه جمعیت ته نه دی ورکړي شي تر هغه پورې بیا دا استعفا به معنا نه ورکړي
دلته که د تفاهم خبره پریږدو بل خوا د قانون تر وګرځو په اساسي قانون کې چیرته د حکومت دولتي چارواکي د حکومت پریکړو ته درناوی ونه کړي هغه د پاره قانون کې کوم ځای ورکړل شوی دی ساسي په نظر
نه دا حکومت د قانون نه خونه درغلي د قانون په کوم ځای کې راغلی دی چې افغانستان ته یو د ملي وحدت حکومت هغه شي هغه ته یو رئیس جمهور به وي یو د اجرایی رئیس به وي دغه په قانون کې نشته، دا خو د توافق لري جوړ شوی دی.
که چیرته اوسنی حکومت ساسي د وینا او پر بنسټ باندې یعنی نامشروع وسی یا قانوني نه وسی، نو څه فکر کوي چې په بلخ کې د خاغلی نور ولایت چاغه والی او تر اوسه پورې دا هم بین غیر قانوني دی؟
د توافق لاله ده، حکومت د توافق لاله ده غلې ده. د بلخ والی د جمعیت اسلامي او هغه د رهبری یو برخه ده، جمعیت اسلامی په دې نظر کې دی چې د اتومنو استفا باید د تفاهم له لارې حل شي، که د حکومت وغواړي چې دا هغه کې دا یو توطیه ده.
اوس د جمعیت ترمن خپل د عبدالله او د ښاغلي نور ترمن په دې موضوع باندې هم خبرې وروستۍ شوې دي، کومې نتیجې ته رسېدلې دي؟
مخکې د اعلان نه جمعیت ډاکټر عبدالله سره وکتل، هغوی ته وویل چې د دې استعفا د اعلان لپاره څه وخت به هغه کې چې بیا مذاکره به وکړو، بیا حل لارې به پیدا شي. خو ډاکټر عبدالله دا نه منل. بیا دا اعلان چې وشو، اوس جمعیت اسلامي موضوع هماغه اعلامیه ده چې حکومت باید دې باندې تجدید نظر به وکړي.
ښاغلی فطرت صاحب، که اوس راوګرځو چې خپله ښاغلی نور وظیفې ته ادامه ورکوي ورځي، او په دې اړه د جمعیت د غړو هلته د هغوی وروستی تصمیم څه دی؟
ښاغلی نور اوس د بلخ دی، د بلخ والی، د بلخ ولایت چارو د هغه په غاړه ده، رسما د بلخ والی دی. او که د حکومت دا موضوع حل به ونه کړي، د جمعیت موضوع دا ده چې بیا خپل هغه تصمیمونه به عملي وکړي.
رئیس جمهور رئیس سره ساسي کومې وروستۍ خبرې شوې دي په دې تړاو؟ هغوی کوم عکس العمل ښکاره کړی دی؟ کوم هغه غوښتنې چې د ښاغلي نور د خوانه شوې دي، که دغه لږ روښانه کړي چې کومې غوښتنې دي په مقابل کې، او هغوی د خوانه څه ځواب ترلاسه شوی دی؟
هغه غوښتنې دا ده چې د توافقنامې ټول د سیاسي توافقنامې ټول مواد هغه شي عملي شي، 50% سهم چې د اجرایه ریاست نشو کولی هغه عملي وکړي، د جمعیت سره هغه عملي کړي، د جمعیت او متحدینو سره پس له هغه نه دا موضوع لېږي. 50% د جمعیت اسلامی او د جمعیت اسلامی متحدینو سره اجرایه ریاست ونه وکړای شي چې د جمعیت خپل نمایندګي وکړي. اوس جمعیت خپل غواړي چې جمهوری ریاست سره هغه کې خبرې وکړي.
یعنې ښاغلی نور غواړي چې خپل ریاست جمهوری سره دغه مسله مطرح کړي.
هغه مسله مخکې مطرح شوې وه، هغه مسله مخکې مطرح شوې
د دغه خبرو د دوام په خاطر باندې
نور هغه استعفا ورکړه، هغه وخت دا مطرح شوې وه. دا استعفا مشروط وه، استعفا شرایط تر اوسه عملي شوي نه ده، د هغه دپاره دا استعفا منطق شوي.
که وروستۍ پوښتنه دا راته ځواب کړي، که چېرته بیا هم حکومت په خپل دریځ ودرېده، او ستاسې غبرګون به څه وي؟
که حکومت دا ونه منل، بیا د جمعیت اسلامي هغه مدني حرکتونه ټول افغانستان ته هغه کې په نظر کې لري، مدني حرکتونه ده.
د حقیقت صدې خپرونې درنو اوریدونکو، تاسو د جمعیت ګوند مرستیال ویند خبرې واورېدې چې په وینا یې ښاغلی نور دا استعفا د ځینو شرطونو په بدل کې ورکړې وه چې د ولسمشر لخوا دا شرطونه نه دي منل شوي. دغه ګوند یو وار بیا له ارګ نه غوښتي چې د بلخ د نوي والي د مقررې په اړه پر خپله پرېکړه له سره غور وکړي. زموږ د نن ورځې حقیقت صدې خپرونه تر همدې ځای وه. تر بیا ښه وخت.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. تاندي تانګي
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو ورېدونکو سلام. په ژمي کې د ډېرو ښوونځیو او پوهنتونونو زده کوونکي او محصلان رخصت وي، خو له دغې رخصتۍ دوی څنګه ښه استفاده کولی شي؟ په دې خپرونه کې په همدې موضوع بحث کوو.
زه اوس خپل هم دغه کور سره غلی یم.
زه په خپله په کور کې کشران یا خویندې یا ورونه مې چې دي د هغوی سره په درسونو کې مرسته کوم.
ژمی یا د رخصتیو مهال چې د ځوانانو لپاره دی چې درسي پروګرام پکې په رسمي بڼه باندې نه لري شخصي دوبید جوړ کړي.
ژمنۍ رخصتیو کې ډیری زده کوونکي هغه کورسونه تعقیبوي چې دوی په ښوونځي کې ستونزه پکې لري او یا هم سخت ورته ښکاري. د دې ترڅنګ دوی کولای شي په کور کې هم د ښوونځي یا پوهنتون کتابونه ولولي او ترڅنګ یې د نورو کتابونو پاڼې هم راواړوي. د هغو مضامینو د مطالعې ترڅنګ چې دوی په ښوونځي یا پوهنتون کې لولي د هغو کتابونو مطالعه چې د دوی خوښیږي دا ګټه ورته کوي چې له مطالعې سره شوق لا ډیر شي او د خپلو درسي کتابونو لوستل به هم ورته اسانه شي. د کابل ښار څو زده کوونکي مو په همدې اړه پوښتلي چې دوی په ژمي کې څه کوي.
نوم یې ناصر خان ده، د دولسم ټولګي زده کوونکی یم. ژمی کې بس خاص کار نه لرم، ژمی کې چې رخصت شو دا ریاضي کورس ده او د انګلیسي کورس وایو تر څو په اوړي کې چې مکتبونه شروع کیږي هغې لپاره آماده اوسو.
عبدالقدس د دولسم ټولګي زده کوونکی یم.
نو زه اوس خپل هم دغه کورس سره غلی یم. اوس مې حساب الجبر شروع کړی، هغه چې خلاص بیا معادلات وایم.
مونږ په مکتب کې لکه ډېر صحیح نه دي ویلي، دلته غواړو چې تکرار یې کړو، یعنې واپس کانکور امتحان ته لږ اماده شو.
له ژمنیو رخصتیو څنګه سالمه استفاده کېدلی شي؟ زده کوونکي او محصلان څه ډول خپل درسونه تعقیبولی شي او څنګه د دې موسم لپاره یو منظم درسي پلان جوړولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د پوهنتون له استاد ضیاءالحق شمس، د کابل پوهنتون د ادبیاتو څانګې د ماسترۍ دورې له محصل ایمل خمر او له یولسم ټولګي څخه دولسم ټولګي ته په لومړۍ درجه کامیاب شوي زده کوونکي عارف ګل سبون سره بحث کړی او همدا پوښتنې ورسره مطرح کړې ده.
پیل کې بل سبون صاحب څخه وپوښتو چې ته خپله په ژمي کې چې کله له ښوونځي رخصت شي څه کوې؟
په ژمي کې ډېرې کورسونه تعقیبوو، یعنې ځینې مضامین چې په مکتب کې مونږ د هغوی سره ستونزې لرو لکه ریاضیات یا همداسې ساینسي مضامین، کیمیا، فزیک او همداسې. زه په خپله په کور کې کشران یا خویندې یا ورونه مې چې دي د هغوی سره زه خپله په درسونو کې مرسته کوم.
مننه. خمار صاحب، همدغه پوښتنه له تاسې هم کوو چې تاسې کله د لیسانس دورې محصل وئ او اوس ماسټري کوئ، کله چې په ژمي کې رخصت وئ مصروفیت مو څه وي؟
ما هیڅ نه پیادیږي چې زه د ژمنۍ رخصتیو کې همداسې بیکاره پاتې شوی وم. طبعا مطالعه خو د هر محصل که هغه د لیسانس دی که د ماسترۍ دی او که د حتی د ښوونځي د شاګردانو دی، دا دوی مکلفیت دی، مطالعه باید وکړي. هغه که د دوی رسمي مطالعې دي یا د دوی هغه د ښوونځي او د پوهنتون مطالعې دي.
استاده، دوی څنګه کولای شي له دغه رخصتۍ څخه سالم استفاده وکړي چې هغه راتلونکي تعلیمي کال چې د دوی مخ کې وي هغه ډیر خطیر کړي؟
درې ټکي ډیر مهم دي. اول دا دی چې مونږ دا فکر باید ولرو چې خپل وخت نه ګټه واخلو، دا فکر نشته دی. اول باید دا فکر پیدا کړو. دوم دا دی چې هر څوک چې د خپل راتلونکي وسنجي خپل راتلونکي سره برابر د نن ورځې پلان جوړول شي. مثلا دغه ټول کورسونه چې تاسو ورځي ساينسي مضامین چې زده کوي، لکه مخکې چې وویل شول، دوی هغه کسان دي چې راتلونکي کال کې خپل لیاقت مثلا مضمونونو کې په ریاضي کې په فزیک کې ضعیف ارزوي، ځکه اوس بیا غواړي د وخت نه استفاده وکړي، هغه باندې وپوهېږي. دا هم یو ډېر مهم اصل دی چې دوی ته پام وکړي، هغه ځان ارزولی وي او بالاخره د زده کړې لپاره دغه مهال مصرف کې ولګوي. درېیمه خبره زما دا ده چې شخصي هغه باندې باید متمرکز اوسو، شخصي مدیریت باندې. مونږ ځوانانو ته وشو کولی دا ذهنیت ایجاد کړو چې د لیاقت لپاره د خپل راتلونکي د جوړولو لپاره باید هڅه وکړي او ممکنو امکاناتو نه باید استفاده وکړي. ژمی یا د رخصتیو مهال چې د ځوانانو لپاره دی چې درسي پروګرام پکې په رسمي بڼه باندې نه لري شخصي دوبید جوړ کړي. زما باور خدا دی تر رسمي پروګرام دوی کولی شي ډېره ګټه واخلي. ترینه مثلا دوی ژمی کې معمولا د باندې ګرځېدو لپاره ډېر آماده نه وي، دوی کولی شي اتاقونو کې ګرمو کوټو کې واوسیږي او د همغه امکاناتو نه استفاده سره ښه زده کړه وکړي. بل دا دی چې مونږ مثلا په ټول کال کې نهه میاشتې نیمایي ورځ څو ساعته درسونه لرو، ولې دلته کولی شي مثلا ټوله ورځ داسې فعالیتونه ولري چې هغه عمومي شعور سره کومک وکړي او د ځوانانو د ودې لامل وګرځي.
سباون صاحب، ځینې زده کوونکي چې وي هغوی داسې فکر کوي چې مکتب رخصت شو بس د رخصتۍ وخت او استراحت وکړه او لوبې وکړه، ساتیری وکړه، چاکارو ته ځه، نو ځکه دوی درس پکې نه وایي. تاسې په دې اړه څه وایي؟
ځینې زده کوونکي چې هغوی په خپل ژمی کې خپل وخت بې ځایه ضایع کوي یا هغوی فکر کوي چې ژمی بس د ساتیری لپاره دی، هغوی به په راتلونکي کلونو کې په درسونو کې ډېرې ستونزې ولري. دوی باید د ژمی بیکاره وخت څخه استفاده وکړي تر څو په راتلونکي کلونو کې یو ښه نتیجه نتیجه تر لاسه کړی او درسونه کې زیات ستونزې نه لري.
خمار صاحب، کچری یو زده کوونکی یا یو محصل غواړي چې په ژمی کې درس وایي، څه ډول کولای شي خپل درسونه تعقیب کړي؟
مهمه دا ده چې خپل راتلونکي تعلیمي کال لپاره پلان جوړ کړي او اهداف ځانته وټاکي. مثلا اهداف په دې معنی نه چې د ډېر لوی هدفونه او پلانونه جوړ کړي. مثلا د یوې میاشتې لپاره دا پلان جوړ کړي، د مثال په توګه چې زه به دغه کتاب لولم، دغه کورس به تعقیبوم او دومره صفحې به حتی د کتاب لولم. نو اهداف نه موخه دا ده چې د راتلونکي کال تعلیمي کال لپاره کوچني کوچني منځمهالې او اوږدمهالې پلانونه او اهداف ځانته وټاکي. نو بیا کولی شي په دغه اهداف په تعقیب پسې لاړ شي او په ډېر اسانه یې تعقیب کړي.
استاده، د زده کوونکو یوه لویه ستونزه دا ده چې دوی ته پروګرام بل څوک ورکوي. مثال کورنۍ ورته وایي چې ته لاړ سه د کانکور امادګي وایه، ته لاړ شریزي وایه، یا ډیر تمرکز اوس په انګلیسي کېږي. څنګه کېدلی شي چې مثال دغه زده کوونکي د کورسونو یا د تعلیمي مرکزونو او د هغو مضامینو چې باید زده کړي په هغو دقت وکړي او هغه څه چې ضرورت لري هغه څه ووایي په دې ژمي کې؟
زمونږ تقریبا ټول پلان په ناڅاپ سره او د شرایطو تاثیر لاندې دي. ما ډیر لیدلي دي هغه پلانونه او میندې چې ماته وایي چې زما لورکۍ یا زما زوی مثلا په رسامۍ او نقاشۍ کې مثلا استعداد لري، دا کولای شي ډېر ښایسته کړي. د دغه ارزونې نه وروسته موږ څو ګټې کولای شو. یو دا چې پلار مور خپله قانع کېږي چې کوم شی ورته انتخاب کړي د درس لپاره، او دا بیا یو ضایع شوې انرژي نه وي چې مثلا دې لاړ شي یو میاشت دوه میاشتې یا درې میاشتې چې ته ضایع کړي، نتیجه بیا ترې عموما نه وي اخیستې. نو د دغو داخلي ناستو چې زه وړاندیز کوم چې ټول په کورنۍ کې کښېنئ، مثلا د شل ورځو لپاره، لس ورځو لپاره، هره ورځ نیم نیم ساعت کورنۍ غړي یو بل سره کښېني او په درسي پروګرامونو باندې خبرې وکړي. هر چا خبرې واوري، د ماشومانو خبرې واوري، د تنکیو ځوانانو خبرې واوري، د نجونو خبرې واوري چې بېلابېل مضمونونه کې لري، د مکتب مضمونونه ارزونه وکړي یو ځل، د هغوی د درسونو ارزونه یو ځل وکړي، د ښوونکو په هکله پوښتنې وکړي. د دوی لپاره روښانه کېږي، هم د هغه علاقه او استعداد معلومېږي چې کومه خواته ده، هم مسیر معلومېږي چې کوم خواته ورشي دوی زده کړي. مثلا عمومي خلک ټول فقط دا غواړي چې لیاقت منځته راشي، هغوی نه پوهېږي چې څنګه دا منځته راځي. معمولا زموږ کورنۍ هم نه پوهېږي چې څنګه اولادونه لایقه شي، ولې به مقصد غواړي دا چې ټول درس باید ووایي، همدا باندې پوهېږي. تر څو چې خپل منځ کې موږ ډیالوګ ونه کړو، خبرې ونه کړو، په موضوعاتو باندې بحث سره ونه کړو، هماغه بېسواده پلانونه منځ ته زما وړاندیز دی. تاسو خپل د ماشومانو د ځوانانو خبرې واورئ یو ځل، لږې په خبرو سره راولئ، یو څو ورځې په تعقیب کې، لږ ذره کوي په لیکنو کې، مثلا په بحثونو کې، په دېو کې، مضمونونو کې، په نومونو کې د مضمونونو، په دېو کې ترې پوښتنه وکړئ، پارچه یو ځل وګورئ، درته معلومېږي چې کوم ځای کې باید ورسره همکاري وکړئ. که تیښته لري، هغې برخې کې ورسره همکاري کولی شئ، که استعداد معلومه وي، هغې برخې کې ورته مسیر روښانه کولی شئ، او بالاخره په ټوله کې د دغې ارزونې له مخې پلان جوړولی شئ.
سباون صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په کور کې خپلو خویندو ته درس ورکوئ. په داسې وخت کې چې ډېر زده کوونکي او محصلان ټیکنالوژۍ ته تمایل لري، لکه ټولنیزې شبکې کاروي، څنګه کېدلی شي دغسې مسایلو ته، لکه تاسو چې یاده کړه چې کور کې درس ورکوئ، په ژمي کې دغو خبرو ته پام وکړي او دغسې یو کار وکړي چې هغه ګټور وي هم ځان ته یا هم کورنۍ ته؟
هر څوک په کورنۍ کې، یعنی داسې یو څوک لري چې دوی په درسونو باندې لاسبری اوسي، یعنی هغوی ته خپل درسونو کې ورسره مرسته وکړي، هغه که هر مضامین وي، ځکه د لوستې یو ځل کولی شي، یعنی هر څوک په خپل کورنۍ کې دا کار وکړي.
یوه تجربه چې خپله ماته شوې هغه دا ده چې موږ په خپل کلي کې چې هغه زده کوونکي چې دولسم ټولګیو کې یا پوهنتون کې، هغوی به چې راغلل په جوماتونو کې به یې ټولګي جوړ کړل، درسونه به یې ورکول، او د هماغو نتیجه وه چې زموږ ډېر کلیوال په ښوونځیو کې اولمرګانو او درسونه یې ښه ویل. خمر صاحب، له دغې تجربې په استفادې سره په کلیوالو سیمو کې نور ځوانان کوي چې دغسې کورسونه جوړ کړي او ډېر ګټور تمام شي؟
زه وایم چې باید وایې کړي، که نه یې کوي هم، ځکه چې موږ فارغان بیخي ډېر لري، او برعکس بیا په دندو دوی ډېر نه ګمرل کېږي. یو فعالیت لرل په هر حال له بیکارۍ نه غوره دی. په ډېر اسانه کولی شي چې خلکو ته مثلا په کلیوالو سیمو کې کورسونه جوړ کړي، یا هیڅ د کورس نوم دې حتی نه ورکوي، همدغسې یو ساعت د ښوونځیو زده کوونکي راټولوي او د دوی په خوښه د یو مضمون یا دوه مضمونه، یا دغسې کېدای شي په یو کلي کې خو یو کس هم نه وي، ډېر کسان وي، یو د مثلا اجتماعاتو برخه ورته تدریس کړي، بل د ساینس ورته تدریس کړي.
استاد، په ژمي کې هوا سړه وي، په کلیوالو سیمو کې بیا تعلیمي مرکزونه له کلیو لرې وي، څنګه کېدلی شي دغه بهانې یوې خواته شي او خپل درسي پلانونه چې لري یا کومې ستونزې چې لري هغه په دغه ژمي کې حل کړي؟
موږ د زده کړې د انتقال لپاره یا دا کوو چې د کلي نه باید خلک د زده کړې تر ځایه پورې راشي، دا یو هغه یو انرژي مصرفېدل دي چې دلته باید په هغوی کې دومره انرژي موجوده وي چې تر لرې ځایونو پورې راشي په دې سختیو کې، یا برعکس د زده کړې انتقال کو هغوی ته ورنږدې کړو. دا دواړه کېدل شي. زه فکر کوم مثلا مونږ تر کله پورې راشو په همدې خبرو باندې متمرکز اوسو چې ټول وایي چې ولا دولت کار نه کوي، ټول وایي چې مثلا کار نه کیږي، مونږ به تخصیص راخته یاستو مثلا ژوند نه جوړیږي. ولی مګر مونږ خلق نه یو، مګر مونږ دا فکر نه لرو، مګر دا اعمال اراده نه غواړي، دا اراده پورې مربوط نه ده. مګر بلستر نه ده بل څوک لري د خوب لپاره، ډوډۍ نه ده بل څوک لري مړې دوه لپاره، مګر مونږ هم ژوندۍ موجودات یو کنه په هر ځای کې یو. بنا ان زمونږ اصیله دنده دا ده چې مونږ خپل د ژوند هغه لومړني ضرورتونه په اساسي ډول سره په انساني شعور مثلا په قوانینو کې ټولنه کې ژوند کوو او د عرف سره برابر ترلاسه کوو. بنا ان مونږ څه باسواده او لوستي خلک یو، مونږ کولی شو دغه انتقال کړو. هر څوک په خپل سیمه کې کولی شي یو مرکز جوړ کړي چې هلته زده کړې ورسره انتقال شي. دا خپله یو کار دی، د کارموندنې پسې بل ځای ته باید لاړ نه شو، همدا کار دی. بل ورسره د کورنیو نه باید دا تحرک شروع شي او مهم ملاتړی وشي د ځوانانو، د ماشومانو او د نوو تنکیو ځوانانو چې د زده کړې لپاره عمومي بهیر شروع شي.
ډېره زیاته مننه له تاسې درې واړو مېرمنو څخه کور مو ده.
درنو اوریدونکو بحث مو واورید. که زده کوونکي غواړي په ژمي کې یو کورس پیل کړي، باید لومړی د هغه کورس د درسي موادو او د زده کړو د کیفیت په اړه له نورو وپوښتي او چې کوم کورس خو هماغه ته دی ورشي. هغه محصلان چې په رخصتۍ کې له ښارونو څخه خپلو کلیو ته ځي، دوی کولای شي د خپل کلی په جماعت یا یوه حجره کې د زده کوونکو لپاره واړه ټولګي جوړ کړي او درس ورکړي. په هغو سیمو کې چې کورسونه ډیر نه وي او یا هم لرې وي، د محصلانو دغه کار ډیر ګټور تمامېدلی شي.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل شه.